درنو اوریدونکو السلام علیکم. دا وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی. د ازادي رادیو د خبرونې تموز عصمت څاروان هرکلی کوم. دا خبرونه چې د طاهر روشن په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي لومړی خبرونه لرو. د کندهار د سپین بولدک چمن دروازې ته نږدې د یوې پوستې د جوړولو پر سر نن سهار د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ داسې شوې دي. په سپین بولدک کې یوې ځایي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې مرشوبله نه ده پیښه شوې او د سپین بولدک چمن دروازه هم د مسافرو پر مخ خلاصه ده. په وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر ډیورند کرښه وسله والې شخړې زیاتې شوې دي. شاوخوا یوه میاشت مخکې د نومبر په 14مه د افغانستان له خاورې د یوه نامعلوم کس لخوا پر پاکستانی سرحدي ځواکونو تر حملې وروسته پاکستان د سپین بولدک چمن لار د یوې اونۍ په مخه بنده کړه. د افغانستان د طالبانو د حکومت یو پلاوی نن یکشنبه تهران ته ورسید چې د افغانستان، ایران، پاکستان او ملګرو ملتونو په څلور اړخیزه غونډه کې ګډون وکړي. د ایران مهر خبری آژانس وایي چې د طالبانو د کډوالو بیرته راستنیدونکو وزارت پلاوی به په دې غونډه کې چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمیشنری استازي هم پکې برخه اخلي د افغان کډوالو د ستونزو پر حل لارو وشخي شي. د طالبانو د کډوالو بیرته راستنیدونکو وزارت مرستیال عبدالرحمن راشد هم ویلي چې دوی به د تهران په څلور اړخیزه غونډه کې له ایران او پاکستان سره په دې اړه چې څرنګه د افغان کډوالو ستونزې حل کیدای شي او په څه ډول خپل هیواد ته بیرته راستنیدای شي یوه موافقه لاسلیک کړي. د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته ستنیدونکو وزارت له یو شمېر لشمیرو سره سم لا هم شاوخوا 5 میلیونه افغانان په پاکستان او ایران کې میشتي. د بشری حقوقو یو شمیر فعالانو د خیبر پښتونخوا په مرکز پېښور ښار کې لښپژم ټولګي پورته افغان جنو ته د زده کړو د حق غوښتنه وکړه. دوی چې پرون د بشری حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت د پېښور د پریس کلب مخې ته راغون شوي وو. له زده کړو د افغان جنو محرومول د بشری حقوقو پراخه سرغړونه وبلله. طالبانو د تیر کال په اگست کې له وخته رسیدو وروسته اکثره جنې له زده کړو شزې لکاره منع کړې. په کابل او د افغانستان په یو شمېر دورو ولایتونو کې نن سهار د زلزلې ټکانونه احساس شول. د راپورونو له مخې د دې زلزلې له کبله چې د سهار په 6 بجې او 20 دقیقې وشوه د احتمالي مرشوبلو او تاوانونو په اړه څه نه دي ویل شوي. د امریکا د جیولوجیکي سروې پر اساس د دې زلزلې مرکز د لوګر ولایت له مرکز پل علم څخه 1.5 کیلومتره لیرې په مځکه کې 243 کیلومتره ژور وو. په زابل کې د عامې روغتیا ریاست وایي په دغه ولایت کې د کورونا پیښې یو وار بیا ډېرې شوې دي. په زابل کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی نن ازادي رادیو ته وویل چې په وروستیو درو میاشتو کې د 200 تنه کورونا تشخیص شوي او 100 تنه ورڅخه مړه شوي دي.
د کورونا پیښو ډېر شدت اختیار کړی. نږدې درې میاشتې راپه دې خو موږ نږدې 200 مثبتې پیښې لرو او په روغتون کې د نږدې 500 شاوخوا ناروغانو درملنه شوې ده او همدا ډول څلور تنه هیوادوال په خواشنۍ سره ژوند د لاسه ورکړی دی.
ډاکټر حکیمی په عین حال کې وویل چې په زابل کې یوازینی روغتون چې د کورونا د ناروغانو درملنه یې کوله د مالي ستونزو له کبله تړل شوی دی. او د پاکستان پولیس وایي پرون شنبه د بلوچستان په یو نانوایی کې د بمی چاودنې له کبله لشتر لژه یو تن وژل شوی او شپږ نور ټپیان شوي دي. د اسوسییټډ پریس خبري آژانس د راپور له مخې د پولیسو یو افسر قاسم شاه ویلي دغه بم د اوران ولسوالۍ د بازار په نانوایی کې چاودلی دی. قاسم شاه د بلوچستان او بلتور غشتونکو ډلې ته په اشاره ویلي چې دا چاودنه د دولت ضد عناصر کړې ده. زبو شخله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو خبرونه د سهار له د ماشام تر او بجو دوام کوي. د افغانستان لپاره د امریکا استازي ویل طالبانو سره په تعامل کې به اصلي شرط بشري حقونه وي. خو ځینی افغان شزي وی نړیوال دی یوازې خبري نه کوي.
کډ نړیوال وو غواړي یو هغه د چ فقط نړیوال مو خطرې او غو چتې یو هغه د چ ودری کې دی افغانانو سره.
پاکستان بهرانيانو ته اعلان کړی چې د ویزې له ختمې وروسته له دغه هیواد ووځي. په پاکستان کې یو شمېر مشت افغانان بیا وایي
ما ته ویزه نه راوځي مونږ ته مهاجر کارت نه راکول کیږي.
مهاجر شوی افغان هنرمندان د خپلو سختیو کیسه کوي.
مالی ستونزې ورسره شته، د کور د بدوباش ځایونو ستونزې شته، اوسېدنه دلته.
په دې خپرونه کې د ورکو عزیزانو پروګرام هم در اورو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړی استازیوي افغان جونیا او شزي د ژوند په بیلابیلو برخو کې له بې دفاع محدودیتونو سره مخامخ دي. توماس ویست نن پر خپل ټویټر پاڼه کښلي، له طالبانو سره په هر ډول تعامل کې باید د افغانانو بشري حقونه مرکزي ځای ولري. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د امریکا سفارت له افغانانو سره د هر ډول تاوتریخوالي د پای ته رسیدو غوښتنه کړې ده. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړی استازی توماس ویست وای افغان جونیا خوځې په زده کړو، کار، سفر او سیاست کې له بې دفاع محدودیتونو سره مخ دي. ویست دا خبره د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل ټویټر پاڼه لیکلې. هغه زیاته کړې په افغانستان کې د رسنیو او د دې هیواد د وګړو لپاره د بیان د ازادۍ فضا تنګه شوې ده. د افغانستان لپاره د امریکا د لوړ پوړي استازي ویلي له طالبانو سره په هر ډول ښکېلتیا، پروګرام جوړول او ډیپلوماسۍ کې باید د افغانانو بشري حقوقو مرکزی ځای ولري. پرون د دسمبر 10مه د بشري حقوقو نړیواله ورځ وه. یو نامه د دې ورځې په مناسبت خبره کړې اعلامیه کې لیکلی وو په افغانستان کې د بشري حقوقو اوسنۍ ناوړه وضعیت اقتصادي او بشري ناورین ته لار پرانیسي. یو نامه زیاته کړې وه اوس مهال د افغانانو بنسټیز بشري حقوقو او ازادي خرابه شوي او اوسنی واکمن چارواکي باید د دې ځواب او حساب ورکړي. خو طالبانو د بشري حقوقو د نړیواله ورځې په مناسبت نه کومه اعلامیه ورکړه او نه هم ویاندویانو د هغو اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړی چې د بشري حقوقو ملاتړو بنسټونو په افغانستان کې د افغانانو د اوسنۍ ناوړه بشري وضعیت په اړه خوتلې وي. هخوا په افغانستان کې د امریکا سفارت چې اوس د قطر له دوهې فعالیت کوي نن سهار په خپل ټویټر پاڼه په افغانستان کې د هر ډول تاوتریخوالي د پای ته رسولو غوښتنه وکړه. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت د ټولو افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د بشري حقوقو او د هغو کسانو د ملاتړ ډاډ ورکړی چې د سفارت له قوله د یو سوله ییز افغانستان لپاره کار کوي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د جاپان سفیر توکاشي اوداکا د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی سره کتنه کې د افغانستان د عمومي وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. د افغانستان لپاره د جاپان سفارت نن په خپل ټویټر پاڼه لیکلی او کادا د بشري حقوقو له نړیوالې ورځې سره سم په افغانستان کې د خوځو رسنیو او د حدود او قصاص د پلي کېدو په اړه خپل اندېښنه متقی سره شریکه کړې ده. د افغانستان لپاره د جاپان سفیر د افغانستان د راتلونکي لپاره د نجونو د زده کړو او د رسنیو د ازادۍ پر اهمیت هم ټینګار کړی دی. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی بیا د دې لیدنې په اړه خپلو ټویټونو کې دا مسایل هیڅ نه دی یاد کړي او یوازې د خو اړیکو جوړولو او افغانستان سره د جاپان د مرستې په اړه کرښې تورې کړي. طالبان د بیان ازادۍ پر محدودیت او تر خواهی د اطلاعاتو په سانسور هم تورن دي. هغه ټکي چې د بشري حقوقو په نړیواله اعلامیه کې د انسان بنسټیز حقونه ګڼل شوي.
د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي توماس ویس له قوله مو په دې راپور کې واوریدل چې ویل طالبانو سره په هر ډول تعامل کې باید د افغانانو بشري حقونه مرکزی ځای ولري. په افغانستان کې د بشري حقونو سرغړونو کومو ناورینونو ته زمینه برابره کړې او آیا هغه ډول چې پکار ده د نړیوالې ټولنې لخوا د افغانانو د حقونو د خوندیتوب لپاره ګامونه اخیستل شوي دي؟ امید زهرمل همدا پوښتنه د ښځو د حقونو له یوې فعالې قمر نیازی څخه کړې.
دغه حالات کې په دغه وضعیتو کې بے باوری اوج تر رسیدلې ده. یو پربل باندې او زمين کې هغه ذهني نارامي، هغه رواني تکلیفونه، هغه انواع او اقسام د امراض او هغه د تداوی لپاره د اقتصادي وضعیت خرابېدل، اته د وسو قدرت څخه چې خپل تداوی وکي او بل ملک ته یعنی پاکستان ته یا ایران ته لاړ شي، په کل کې د شخصي څخه نیولې تر ملي ګټې پورې ټول په خطر کې دي.
فکر کوي چې نړیوال مرسته کولای شي په دې برخه کې؟
سل په سل نړیوال برخه مرسته کولای شي په دې برخه کې که دقیقا نړیوال وغواړي. فقط یو هغه د چې فقط نړیوالې موږ په خطر یو غږ اوچتی، یو هغه د چې ودرېږي د افغانانو سره
تړلی. یعنی فکر کوي تر دم ګړې پورې هغه ډول چې اړین نه ده نړیوالو اقدام نه دی کړی؟
اصلا نه ده کړی.
دلایل بیا څه شي کېدای شي چې دوی
هغه ډول چې اړین نه ده کړی؟ دوی یو خو وایي چې تاسو دیش کاله څلوېښت کاله سوچ خپل منځي جګړې نه خلاصېږي، څه وخت تاسو تصمیم نیسئ چې باید تاسو خپل یو موټی اوسېږي تر څو نړیوال ستاسو ملاتړ وکړي؟ یو دلیل یې دا ګڼي. بل دلیل یې دا ګڼي چې هر ملک خپل ځان ته خطر ګڼي. افغانستان دوی خپل ځان خطر احساسې په خطر کې احساسې په دې خطر د منطقې وادونه نو نړیوال هم دې ته متوجه کړ چې نور هم نړیوال هم په دې فکر اوسېږي چې کدوی خطر دی مونږ ځنې خطر احساسو نو تاسو په دې پوه شئ چې دا ستاسو لمنه هم نشي دا ورنه نه سبا
اوس نو بیا په یو داسې حالت کې نیازی صاحب د افغانستان د خلکو هغه بنسټیز حقونه خوندی کیدلی شي
اصلا نه ده خوندی بنسټیز حقونه مو چیرې خوندی دي آیا موږ د صحت حق لرو آیا موږ د تعلیم حق لرو خو ټول میډیا خبر ده چې نه د صحت حق افغان لري فعلا نه د تعلیم حق لري افغان نه د ازادۍ حق لري نه د سفر حق لري نه د څومره ټول اولی حقونه مو ټول تر فشار لاندې دي
د شزو د حقونو فعال قمر نیازی و
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.8 مترو اوریدلای سنگ
د پاکستان د کورونو چارو وزارت حقوق بهرانيانو ته د وټلو اجازه ورکوي چې د ویسي له ختمي دوروسته په دغه هیواد کې اوسي. دا خبره د پاکستان د کورونو چارو وزارت په یو تازه خبر پانه کې کړې ده. په دې خبر پانه کې کڅه هم په پاکستان کې د میشتو افغانانو په اړه سندې ویل شوی خو خبر پانه په افغانستان کې د پاکستان سفارت هم پر خپل فیسبوک پانه خبره کړې ده.
قطاسه دفتر نخلاص کې کارونه شروع کړي منګه به ویزم سم لرو منګه به اسناد سم لرو
په خیبر پښتونخوا ایالات پېښور کې استوګن شامل مقصودی ده وای درې میاشتې وړاندې پاکستان حکومت له خاورته خبرداري ورکړل شوې و چې د دسمبر تر یو دیرش مې دي ی خپل قانوني اسناد بشپړ کړي او یادې هم یاد هیواد پریږدي خو د شاملې په خبره په دې درې میاشتو کې چې دوی ته د قانوني اسنادو د اخیستلو ویل شوی وو د ډیرو هلو ځلو په کولو سره سره بیا هم په دې نه دي توانېدلی چې ویزا یا د کډوالۍ کارت واخلي
ما ته ویزا نه راوځي موږ ته ماجر کارت نه راکول کیږي زمانه حق سفر مل دلته فعلاً زه په خپل مې ناروغه یم ماشومان مې د یو سر نه ناروغان شول سفارت ته په څه وزرزاري باندې لاړم
تازه دی پاکستان د کورنۍ چارو وزارت په یو تازه خبر پانه کې ویلي چې هغو بهرنیانو ته د وتلو اجازه ورکوي چې د ویزې له ختمېدلو وروسته په پاکستان کې اوسېږي په دې خبر پانه کې که څه هم هغه هیواد کې د میشتو افغانانو په اړه څه نه دي ویل شوي خو دا خبر پانه په افغانستان کې د پاکستان سفارت هم په خپل فیسبوک پانه خپره کړې ده په خبر پانه کې ویل شوي چې سرغړوونکو ته به درې کاله د بند سزا ورکول کیږي او سربیره پر دې به دوی پاکستان ته د ننوتلو په تور لیست کې هم شامل شي د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت کابو درې میاشتې مخکې هغو بهرنیو ته چې په یاد هیواد کې د استوګنې قانوني اسناد نه لرل درې میاشتې مهلت او خبرداری ورکړی و چې یا د خپل اسناد نوي کړي او یا د هم د دسمبر میاشتې تر وروستۍ نیټې له پاکستان څخه ووزي دوی سرغړوونکو سره د قانوني چلند خبره هم کړې وه د یادونې ده چې پر افغانستاني طالبانو له بیازلي واکمنۍ د وروسته ډیری افغانانو نورو هیوادونو ته د خپلې کډوالۍ د دوسیو د بشپړولو لپاره پاکستان ته تللي دي چې اوس یې د استوګنې ویزا یا خلاصه ده او یا یې هم کم وخت پاتې دی د یو خصوصي راډیو تلویزیون ویاندې خاطرې نوري ازادي راډیو ته ویل چې د دې د کیس کار په جریان کې دی خو د پاکستان ویزا یې خلاصه ده اوس که بیرته افغانستان ته ولاړ شي دا چې خبریاله ده ژوند یې په خطر کې دی
که بیا هم جبران خواړي مونږ د پاکستان هیواد څخه واسه وي بیرته افغانستان ته د مرګ خطر دی ته بهرنۍ هیوادونه زمونږ کیسو نظر زر پروسه زر زر مخته نه وړي چې مونږ وشو کولای د پاکستان څخه ووزو کوم هیواد سره چې مونږ کیس لرو هلته لاړ شو
موږ په پاکستان کې د استوګنو افغانانو د اندېښنې د طالبانو د حکومت د بهرنۍ چارو وزارت لمرستیال ویاند افیز یا احمد تکل سره شریکي کړې دي نوموړي ازادي راډیو ته ویل چې دوی د پاکستان له هیواد سره په اړیکه کې دي چې افغانان په زور خپل هیواد ونه باسي
په پاکستان کې د افغانستان لوی سفارت هلي ځل کوي چې ټول هغه افغانان چې په پاکستان کې میشت دي که مهاجر دي که تجاران دي که محصلین دي او که د تداوی یا نور اړتیا په مخه تلل دي هغوی له کوم مشکل سره مخ نسي او د هغوی ستونزو ته رسیدګي وکړي
د یادونې ده چې په پاکستان کې افغان کډوال چې قانوني اسناد هم لري او کلونه کلونه په هیواد کې استوګن دي وخت په وخت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شته سیاسي ستونزو له امله دغه هیواد د پولیسو او نور حکومتي ادارو لخوا ځورول شوی دي خو په هغه هیواد کې داسې بنسټونه هم شته چې د دوی په ملاتړ یې غږ پورته کړی او ویلي دي چې له کډوالو سره باید سیاسي چلند ونه شي
په افغانستان کې ځینې خلک او په ځانګړي ډول شزی وی په وخت روغتیایی خدماتو د نشټونه او خراب اقتصادي وضعیت له امله د کورنۍ غړي مړ شوي دي. دا مېرمنې چې ډیری په ولسوالیو کې اوسي په کلینیکونو او روغتیایی مرکزونو کې د روغتیایی پرسونل له چلند هم شکایت کوي.
د کندز ولایت اوسیدونکي صبرینا هغه میرمن ده چې تیرې اونۍ یو نیم کلن ماشوم مړ شوی دی. صبرینا وایي ماشوم د زړه ناروغي درلودله. د بېوزلۍ او روغتیايي خدمتونو ته د نه لاسرسي له امله د خپل ماشوم په ویر ناسته ده. صبرینا ازادي راډیو ته وویل:
ما یک طفلک داشتم، فقط یک نیم ساله بود.
ما یو ماشوم درلوده چې یو نیم کلن او شپږ ورځې مخکې مړ شو. زړه یې سوری و، اقتصادي ستونزې مې درلودې. دلته علاج نکیده، له افغانستانه بهر می هم نشوی بیولی. نگدی کلینیک هم نو، کوی هم دومره پاملرنه نورته کوی. روختونونو که هم داشن. غریب و ماشمانو تا پاملرنه نکیگی.
فانا به مون رقم توجه نداره سر اولاد غریب.
ماجبین هم ده شمال ولایت کندوس اوسیدون کده. اغا چی ده کندوس ولایت ده امام صاحب ولسوالی پا کلی که اوسیگی وای روختیهی کلینیکونو تا ده تک لپاره راده چه اگدالار پلای مزل وکری. نوموړی ازادي راډیو ته وویل:
بیا درزده سویت غزی تولد شده.
زما یو وراره خوار ځواکه زیږیدلی، یو کلن شو خو اوس هم لکه نوی زیږیدلی ماشوم غوندې ښکاري. موږ له کلینیک څخه لرې یو، چې ور هم شو هلته ډاکتران ښه چلند نه کوي،
خوب نه میکنه.
د فراه ولایت اوسیدونکی احمد طاهر هم وایي چې یوه میرمن چې د خپلوانه وه د زیږون پر مهال مرکز ته له رسېدو مخکې مړه شوه. هغه وویل:
ولسوالی دروختونونو او کلینیکونو په برخه کې کم امکانات لري. جوند ولسوالی کې اوسیدونکو زموږه خپلوانه و، سخت ناروغه و. کله چې په موټر کې مرکز ته انتقال ده، لرسیدو مخکې مړه شوه.
دوی دغه شان ازادي راډیو ته ویل: دا مهال هم د کلینیکونو د لریوالي، د ګرځنده ټیمونو لکمخت، د درملو د نشټوالي او د شدید بېوزلۍ لستونکو سره مخ دي. د طالبان حکومت د روغتیا وزارت وین شرف زمان دغه راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنو ته چې خلکو ته د لومړی روغتیایي خدماتونو د لاسرسي په برخه کې دوی څه پلانونه لري ځواب ورنکړ. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان WHO او نورو همکارو سازمانونو یې وړاندوینه کړې چې په افغانستان کې به په 2023 میلادي کال کې روغتیایي خدماتونو ته د اړتیا وړ کسانو شمیر 10 میلیونه او 6000 ته ورسیږي. د روغتیا نړیوال سازمان په یوه اعلامیه کې چې د پنجشنبه په ورځ خپره شوې ویلي چې راتلونکی ژمی به هغه خلک چې په لوړو او هغو سیمو کې اوسیږي چې ورتګ ورته ستونزمن دی لا زیانمن کړي. د دې سازمان په یوه اعلامیه کې دا هم ویل شوي چې د هیلت کلستر ادارې په همکارۍ یو نوي هغو سیمو ته چې لومړیتوب لري د درملو او روغتیایي توکو د لیږد چارې پیلوي. خو د افغانستان په ځینو ولایاتو او په ځانګړي ډول کندوز کې د ښځو اندېښنه دا ده چې موسې په یوازیتوب سره نشي کولی ټولو ښځو او ماشومانو ته د اړتیا وړ روغتیایي خدمتونه او درمل ورسوي.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19, 21 او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادي راډیو په 2000 او 2000 یو سلو څلوېښت 13,000 او 15,000 کیلو هرتز اوریدلای شئ.
وسم یو نړیواله موضوع د اوکراین ولسمشر وای روسی ځواکونو د اوکراین ختیځ شهر بخموت په کندوالو بدل کړی دی. لبلې خوا د اوکراین پوز پروند دغه هیواد پر بیلابیلو برخو د توغندو د لګیدو او همداراز هوایی بریدونو خبر ورکړی دی. د اوکراین ولسمشر وای د هیواد په ختیځ کې وضعیت لا هم کړکیچن دی.
په اوکراین کې د روسیې 9 میاشتنۍ جګړه پر هغو 4 ولایتونو متمرکزه ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په غیر قانوني ډول د سپتمبر میاشتې په وروستیو کې له خپلې خاورې سره الحاق کړې. دغه تازه جګړې څرګندوي چې روسیه هڅه کوي پر دغو سیمو ولکه ټینګه کړي او اوکراین غواړي چې بیرته دغه سیمې تر خپلې ولکې لاندې راولي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی ویلي چې د اوکراین په ختیځ کې د دونیتسک او لوهانسک ولایتونو په ګڼو هغو ښارونو کې چې د جګړې په لومړۍ کرښه کې پراته دي وضعیت لا هم کړکیچن دی. دغه دواړه ولایتونه په دونباس کې چې یوه پراخه صنعتي ساحه ده پراته دي چې له روسیې سره سرحد لري. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دونباس د جګړې په پیل کې د تمرکز عمده ساحه معرفي کړه چې له 2014 نه د کال راهیسې روس پلو بیلتون غوښتونکي پکې په جګړه بوختي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکي تیر شپه په خپل ویډیویي پیغام کې ویلي بخموت، سولیدار، مارینکا، کریمینا هغه سیمې دي چې له اوږدې مودې راهیسې هلته د ژوند امکان نشته چې د توغندیو د حملو له کبله دغه ځایونه ویجاړ سوي دي. هغه ویلي چې اشغالګرانو د دونباس بل ښار بخموت چې د روسیې پوځ له وړاندې سخت ویجاړ کړی وو اوس په کنډوالو بدل کړی دی. په ویجاړ سوي بخموت کې لا هم ځینې ودانۍ ولاړې دي او پکې پاتې کسان پر لارو او سړکونو کله ناکله تر سترګو کیږي. خو د ماریوپول او نورو لانجمنو ښارونو په څیر بخموت هم د اوږدې مودې لپاره محاصره وو او په اوکراین کې د عمومي خدماتو ختمولو لپاره د مسکو تر پراخو حملو مخکې هم دغه ښار د اونیو لپاره له اوبو او برېښنا بې برخې پاتې وو. د دونیتسک والي پاولو کیرلینکو و اونی مخکې اټکل کړی و چې د دې ښار چې څه باندې 10,000 اوسیدونکي لرل 90% وګړي هغه وخت وتل چې د ټول دونباس د نیولو لپاره مسکو د څو میاشتو لپاره تمرکز وکړ. د اوکراین د پوځ لوی درستی د جمعې او شنبې ترمنځ د اوکراین په بیلابیلو برخو کې د ګڼو میزایلو لګیدلو، د شلو هوایي حملو او څه باندې شپېتو راکټونو لګیدلو خبر ورکړی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
هغه هنرمندان او سندرغاړي چې په افغانستان کې پاتې دي ادعا کوي چې طالبانو ګواښلي او ورته ویلي چې نور دې د خوښیو پروګرامونو ته د سندرو ویلو لپاره نه ځي. دوی وایي طالبانو یې د موسیقي ټول آلات ورمات کړي دي. له دې سره په خوا کې هغه سندرغاړي چې د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته تللي وایي له زیاتو کړاوونو سره مخامخ دي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واورئ.
هغه سندرغاړي او هنرمندان چې په افغانستان کې بند پاتې ادعا کوي چې د طالبانو لخوا ګواښل شوي او پر فعالیتونو محدودیتونه وضع شوي دي. طالبانو په ټول افغانستان کې موسیقي منع اعلان کړې ده. طالبانو په خپله لومړۍ دوره کې هم په موسیقي بندیز لګولی و او اوس هم د دوی تر واکمنۍ لاندې په ملي ټلویزیون کې موسیقي نه خپرېږي. سره له دې چې طالبانو په ودونو کې د موسیقي د بندېدو په اړه څه نه دي ویلي، خو ځینې سندرغاړي ادعا کوي چې طالبانو دوی ګواښلي او ورته ویلي دي چې د واده پروګرامونو ته دې د سندرو ویلو لپاره نه ځي. په افغانستان کې محلي سندرغاړي چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو په راتګ سره موسیقي په افغانستان کې ختمه شوې او دوی سندرغاړو ته اجازه نه ورکوي چې د خوښۍ پروګرامونو ته لاړ شي.
شاوخوا یو نیم کال کېږي چې په یو پټ ځای کې ژوند کوم. هغه سندرغاړي چې په افغانستان کې دي ورسره په اړیکه کې یم. ځینې هم د خوراک ډوډۍ او د کور د کرایه ورکولو توان نه لري، له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د طالبانو حکومت له خوا یې کورونه تلاشي شول او ټول د موسیقي وسایل ورته وسوځول شول. دوی موږ ته اختار راکړی که چېرته مو د موسیقي له آلاتو سره ولیدئ بیا د شکایت حق نه لرئ.
هغه وایي چې ژوند په افغانستان کې ډیر سخته شوی دی. له دې سره خوا کې هغه سندرغاړي چې د افغانستان نه بهر په پاکستان او ایران کې ژوند کوي هغوی هم له ګڼو اقتصادي ستونزو شکایت کوي. ځوان سندرغاړي ګودر زازی وایي چې له افغانستان نه بهر سندرغاړي باید د افغانستان دننه سندرغاړو سره پرتله نه شي. د هغه په خبره هغه سندرغاړي چې په افغانستان کې پاتې له سختو ستونزو سره مخ دي. نوموړي په پاکستان کې د افغان سندرغاړو ستونزو ته په اشاره سره ازادي راډیو ته وویل
هغه افغانان چې له هیواد راوتلي او پاکستان کې ژوند کوي دوی ډېری داسې دي چې کورنۍ هلته پاتې دي. افغانستان کې دوی یوازې دلته اوسیږي، په لټه کې دي، کوښښ کې دي چې کار وکړي، خپل هنر نمایي دلته وکړي. اما هغه څه چې دوی ته باید وشي نه دي شوي. مالي ستونزې ورسره شته، د کور د بدوباش ځایونو ستونزې شته. د ویزې ډېره مهمه خبره ده، قانوني اوسېدنه دلته، دا ټول هغه ستونزې دي چې دوی په اوله کې په لومړیتوب کې دوی ورسره مخامخ دي.
د ښاغلي زازي په خبره ملګري ملتونه باید دوی ثبت کړي چې په پاکستان کې ستونزې حل شي. له دې وړاندې هم داسې راپورونه ورکړل شوي وو او ډېری سندرغاړو ازادي راډیو ته ویلي وو له هغې ورځې نه چې له موسیقي لرې شوي، د ژوند نه لرې شوي، د خپل هنر نه لرې شوي چې دغه بیلتون یې سخت ځوروي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځل واکمنېدو سره ډېری سندرغاړو دغه هیواد پرېښی. د هنري ازادۍ ابتکار سازمان یا AFI د معلوماتو له مخې شاوخوا 3,000 سندرغاړو هنرمندانو طالبانو چې په فرنګي برخو کې فعالیت درلود، له دوی غوښتي چې مرسته ورسره وکړي تر څو له افغانستان او یا هم درېمګړي هیواد نه چې دوی ورغلي دي د وستلو په برخه کې ورسره همکاري وکړي. طالبانو په افغانستان کې په ټولو رسنیو د ودونو په پروګرامونو او همداراس په موټرونو کې د سندرو په اورېدلو بندیز لګولای دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان کرکټ بورډ تر 900 کلونو د کم عمره ځوانانو د ملي لوبډلې د جوړولو لپاره په ټول هیواد کې د ازموینې بهیر پیل کړی دی. دا بهیر نږدې نیمایي ته رسیدلی دی. په دې اړه د بختیار ساحل راپور واوري.
Only took 22 overs to bowl Pakistan out for 63.
دا په 2018 زیږدیز کال د مالیزیا په کوالالمپور ښار کې په لومړي ځل تر 900 کلونو د کم عمره افغان ځوانانو د اتلولۍ شیبې وې. افغانستان د آسیا جام سیالیو په پیلوبه کې پاکستان ته په ستر توپیر ماتې ورکړې وه. افغانستان کرکټ بورډ ادارې یو وار بیا د نومبر میاشتې په 24 نیټه تر 900 کلونو د کم عمره ځوانانو ملي لوبډلې د جوړښت په پار د ازموینو اخیستلو نیټې اعلان کړې. د دې ازموینې له مخې تر دې دمه د بند امیر، امو او بوس لوبډلو له لوبغاړو ازموینې اخیستل شوي دي او د پلان له مخې به د ډسمبر میاشتې په 12 او 14 نیټه له مسیناک او د همدې میاشتې په 15 او 16 نیټه له سپینغر زون څخه ازموینې واخیستل شي. کرکټ بورډ ویلي دي چې دا ځلې د حقدارو لوبغاړو د غوره کولو او پروسې لا شفافیت په موخه څو کسیزه کمیټه ټاکلې ده چې په ترکیب کې د بیلابیلو څانګو د غړو او مسؤلینو تر څنګ د فساد ضد کمیټې استازی هم شامل دی. په کرکټ بورډ کې د کورنۍ کرکټ څانګې مشر ښاغلی نظیم جار عبدالرحیمزی هم د لوبډلې د جوړولو د ټاکل شوي کمیټې غړی دی. هغه د دې پروسې په تړاو ازادي راډیو ته په خپلو څرګندونو کې ویلي دي،
د شفافیت په اړه باید ووایم چې پوره شفافیت پام کې نیول شوی ده او هوډ او اراده او لارښوونه د مشرانو همدغسې ده چې باید شفافیت ته لومړیتوب ورکول شي. تذکیرې کتل کېږي، عمرونه کتل کېږي، ټرایل دوه مرحلې لري، دوه مرحلو وروسته بیا ډاکټر صاحب موږ سره شته ده چې هغه یې عمرونه ګوري، په نظري ډول باندې هغه ګوري، خپل کوم چې تکتیکونه دي د هغې ته په کتو سره او له هغې وروسته د یو ټیسټ ته دغه ټول مرحلو نه څوک ووځي نو هغه بیا هغه لوبډلې ته چې هغه د زون په کچه جوړیږي نو هغې لوبډلې ته لاره پیدا کوي.
دغه راز د افغانستان کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مشر نورالحق ملکزی بیا په خپلو څرګندونو کې ازادي راډیو ته وویل چې د دې لوبډلې د جوړولو موخه را روان نړیوال جام، آسیایي جام او د بنگلاديش هیواد د ځوانانو لوبډلې سره لوبې کول دي. خاغلی ملکزی زیاته کړه،
د اوپن ټرایل باره کې بلګ وضاحت درکم، د افغانستان داخلي کرکټ یا ډومیسټک کرکټ چې موږ ورته وایو ورځ تر بلې زیاتیږي او نوی نوی استعدادونه پکې پیدا کیږي. البته ډېر زیات وخت کیږي چې موږ اوپن ټرایل نه واغسته، نو زموږ هدف دا و کچیر ته موږ د نس کلنو تر څنګ داسې لوبغاړي پیدا کوو چې هغې کې استعداد ډېر زیات ښه وي، که هغه چیرته ښه فاست بالر وي یا ښه وکټ کیپر وي یا ډېر ښه بیټسمین وي، خو عمر یې برابر نه وي، البته ایلیجیبل نه وي د انډر 19 دپاره، تر څو هغه هم موږ ځان سره پیدا کړو، ټارګیټ یې کړو، ویز ساتو، که چیرته هغه موږ ته د ایمرجنګ دپاره پکارېږي، یا هغه لوبغاړي چې عمرونه ډېر زیات کم وي او ډېر استعداد پکې وي لکه انډر 16، نو پروسه لگا د دې لپاره موږ وګدک تر څو د افغانستان کې شاغه استعدادونه شته چې اوسه پر د چاپ خیال ورته نه شوی تر څو هغه لوبغاړي هم پیدا کړو.
بل لور ته د افغانستان کرکټ بورډ ملي لوبډلې په خوانې لوبغاړي وسره روزون کې دولت خان احمد زی به د لوبډلې د جوړخ په پار له اوپن ټرایل سره مخالفت خي او هغه وایي چې په دوه ورځو کې لنګدي 1300 لوبغاړو څخه ازموینه اخیستل اصلا امکان نه لري. د نوموړي د معلوماتو پر اساس په کابل ولایت کې تر 1300 کسانو د ازموینې ورکړې په خاطر نوملیکنه کړې و او کرکټ بورډ دا پروسه په دوه ورځو کې تر سره کړې ده. خاغلی احمدزی ازادي رادیو ته وویل،
دې ته وخت په دې باندې په کار وځي، په اول ورځ باندې پرا اوپن ټرایل سوی وای، دوم ورځ باندې بیا په کټګری باندې شل سوی وای، سی اوپنران بیل سوی وای، د اوپنران له اوپنرانو سره ټرایل راغلی وای، د فاست بالرانو سره، د سپینرانو د سپینرانو سره، او د وکټ کیپرانو بیټسمنانو سره، د سپو کټګری ټرایل اخیستل سوی وای.
په دریم ورځ باندې کدل ته نوې کم سی وی دوی ته ټایم کم بلاو سی وی په دریم ورځ باندې باید بیا کتل سی وی دوی ته ډیر زیات بال نه سی وی
د دولت احمدی په وینا کرکټ بورډ لمړی ډیر کسان غوړه کړی دی بهتري یو یو ټیسټ اخیسته چې اکثره پکې پاتې راغلي دي او په اخره برخه کې د لوبغاړو د عمرونو ارزونه کړی ده چې اکثریت یې غټو د یادونه ده چې تر 19 کلونو د کم عمر ځوانانو لوبډلې په کرکټ کې له خورا ارزښت برخمن دي او د کرکټ نړۍ اوسنی اکثره ستوري لوبغاړي هم له دې پروسې تیر شوي دي د افغانستان ملي 19 کلنو ځوانانو په 2013 او 2022 زیږدیز کلونو کې تر 19 کلونو د کم عمر ځوانانو په نړیوال جام کې تر نیمه پیلوبي رسیدلی دي
د خبرونه په دوام کې د ورکو عزیزانو پروګرام لرو خو اوس چې څلور بجې او ډیر